ولې ځوانان زغم نه لري؟ په ښوونیزو مرکزونو کې ځوانان څه ډول روزل کېدای شي چې زغم ولري، او ځوانان څنګه د غصې په مهال ځان کنټرول کړي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
استاد، یو شمیر ځوانان چې دي د اکثرا د مسایلو په وړاندې د پیښو په وړاندې ډېر احساساتي چلند ښیي، علت یې څه دی؟ ولې په افغان ځوانانو کې زغم نشته؟
یو مورد خو په ټوله کې دا ده چې ځواني او تنکۍ ځواني خپله د غصې، د خشم، د بې حوصلګۍ، د جګړې، د پرخاشګرۍ، د حملې، د نه زغم او د نه تحمل دوره ده. دغه دوره خپله همداسې ده، یعنی د دې دورې خپله یوه ځانګړنه همدا ده. او دا چې ولې داسې ده، ځینې خاص هورمونونه او ترشحات، د ځینو خاص هورمونونو ترشحات د دې لامل ګرځي چې فرد ته شخص داسې یو حالت پیدا شي چې دی غوسه وهي. اما تر څنګ یې دا هم یو عامل ده چې دی ده ته څومره ورزده کول شوی ده چې د غوسې په وخت کې څه وکړي، دی څومره په دې پوهیږي چې غوسه او د غوسې قابو کول، مدیریت کول او د غوسې په سالم ډول تخلیه کول دغه مورد نه دور خود رسوي. یعنی په ټوله کې د غوسې مدیریت نه دور خود رسوي. مونږ کوي سمه شمانه تل دوه کلین نه ورسته مرزده کوچته چې کله غوسه کېدلې څنګه د غوسه سړه کې شیشه ماته کې او کلار سي مخته وبو ورشین دي.
یو خبره چې کېږي هغه دا ده چې مثال په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې یا په تعلیمي مرکزونو کې دغسې پروګرامونه نشته چې هغه مباحثې وي، مناظرې وي، هلته نقد وشي، یو خپله خبره وکړي، بلې واوري، ولو که هغه د ده نظر مخالف هم وي. دوی چې کله راځي بهر هم نو داسې یو فکر لري چې ګنې دا زه چې کومه خبره کوم دا حقه خبره ده او نور باید دا خبره ومني.
دا یو ټولنیز عمل ده، یعنی سره له رواني عمله، سره له جسمي عمله، درېیم عامل ټولنیز عمل ده. موږ معمولا ډېر محدود لوی وو، ډېر په حاشیه کې لویږو. مثلا د قومونو په منځ کې رابطې نشته، ټیمي کارونه ډېر کم کېږي په افغانستان کې، په ښوونځیو کې، په پوهنتونونو کې ګروهي کارونه ډېر کم کېږي، اشرونه ډېر کم کېږي. دا ټول د دې لامل ګرځي چې دوی دا کارونه ونشي کولی. یو یعنی په ټوله کې که یو فرد له ټولنیز اړخه وده نه وي کړي، په ټولنیز مهارت سنبال نه وي، هم هغه کوي غوسه کوي، زغم نه کوي او بې حوصله کېږي او پرخاش کوي، جنجال جوړي، خارې لګوي.
د حل لاره څه ده؟ یو څوک چې له داسې یو مسلې سره مخ کېږي چې فرضاً دی هلته فکر کوي چې باید حوصله نه ترې کېږي، مثال یو څوک د ښکنځل کوي، یو څوک بده خبره درته کوي، یو څوک ستا د فکر خلاف خبره درته کوي، څه ډول یو څوک ځان کنټرول کړي، څه ډول زغم وښيي؟
له فزیکي اړخه موږ څه نسو کوی، خو هورمون د بستر شو کېږي. اما له ټولنیز اړخه او له رواني اړخه موږ کوی چې ډېر څه وکړو. مثلا موږ کوی خپل اولادونه وروزو، تربیه کړو، او د انګر منیجمنت یا د خشم د مدیریت مهارت وروښیو. دا یو مهارت ده، دا باید زده سي. دا کېدای سي د ډېری میندو هم نیزده، ډېری پلرونو، د ډېری ښوونځیو هم نیزده. دا باید موږ وروښیو. یو دویم د همدلۍ مهارت ده، د زړه خواله. ته څنګه کوی سي یو چا سره همدلي وکړي؟ یو څوک چې غوسه وو، یو څوک چې په قار وو، یو څوک چې حق خوړل سوی وو، یو څوک چې زخمي وو، یو څوک چې مړ وو، یو څوک چې قرباني سوی وو، څنګه همدلي ورسره کوی سي؟ درېیم د مسلې د حل مدیریت مهارت ده. مثلا ستونزه لرې، ښه، هره ستونزه باید په غوسه حل سي، هره ستونزه باید په وهلو ټکولو حل سي. ښه، ستونزه پیدا سوې، ستونزه څنګه حل کېږي؟ ستونزه څنګه د ستونزې حل لار څه ده؟ دا باید وسنجي.
اوس که فرضاً زموږ په ټولنه کې یو څوک ستا په وړاندې یو بد عکس العمل کوي یا بده خبره کوي، او که ته بیرته هغسې ځواب نه ورکوې، نو خلک د ډارن یا بېغیرته بولي. دغسې یو فکر او باور موجود دی.
خپله یوه خلا ده. زه په دې خاطر چې یو څوک مړ کړم او خلک بیا ما ته ووایي چې دا توریالی ده، زه څوک ووایم چې یو خلک راته ووایي چې دا بېغیرته نه، زه غواړم له جنګه ځان وساتم، زه غواړم له ستونزې ځان وساتم، ټول عالم دې ما ته ووایي چې دا بېغیرته ده. وایي دې زه خو مریض نه یم کنه، زه خو یو سالم انسان یم، جنگ نه کوم، غوسه نه کوم، زغم لرم، تحمل لرم، همدلی کوم، ښه لاره چې سنجوم. کله چې موټر ټکر سي، ډرایوران یې برکت سي یو بل وهي. دوی په یوازې د دې چې یوازې ورکشاپ ته تللي وای، یوازې د موټر جوړولو مرکز ته تللي وای، دوی مجبور وو شفخانې ته ولاړ سي. دوی یوازې په اشاره باندې 500 روپۍ مصرفولی سوی. اوس باید د خپل غوږ، د خپل سترګې، د خپل پزې په خاطر 5000 روپۍ مصرف کړي، او څوک خبر دي که سترګې وزي ورې به پسترګه چاپ 5000 افغانۍ جوړه کړې ده، ولکه په 5000 ډالر هم جوړه کړې. دغه دی وسنجي. ما ترې خلک به غیرت وایي، خو د ما سترګې ترې صدمه نه رسیږي. ما ترې خلک به همت وایي، زه خو مجبور مریض نه یم، و دی وایي خلک. او بل زه خو دی یو چا د غیرتي ویلو، د نه غیرتي ویلو لپاره د دنیا ته نه یم راغلی. زه باید یو سالم ژوند او زندگی وکړم.
درنو اوریدونکو، دا وا د تاندې څنګه خبرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
پیوا سیمه که په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي د حقیقت صد په یو بل او نې خبرونه کې مذکرام الله اکرام هرکلی کوم لکه څنګه چې تاسو خبر یاسي په روسیو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي جرګه جوړه شو 3200 کسانو په دې جرګه کې برخه اخیستي او تر ډیره په جرګه کې د اوربان غوښتنه وشوه خو وسلوالو طالبانو د اوربان دغه غوښتنه رد کړه او د روژې په مبارک میاشت کې په جګړې باندې ټینګار وکړ دا چې د روژې په مبارک میاشت کې په جګړه باندې ټینګار کول انتحاري حملې همداراز نورې بیلابیلې حملې د اسلام له نظره څنګه توجیه کیدای شي پم دې مسایلو باندې غږیګو یو تن دینی عالم شمس الرحمن پروتن مونن په دې خبرونه کې ملمه ده پروتن سیب ډیر زیات مننه چې زموږ بلنه مو منله سټډیو ته راغلی ک پایلې لدینه کوچې څوره زیوړان دی په افغانستان کې د سولې مشورتي لوی جرګه تر سره شو په دغه جرګه کې تر ډیره په اوربان باندې ټینګار وشو که څه هم د جرګې د غړو د غوښتنه د افغان حکومت لوري و منل شو ظاهرا ویل چې مونږ اوربان ته تیار خو وسلوالو طالبانو لا هم په جګړه باندې ټینګار وکړ او باغ اعلامیه کې چې د وسلوالو طالبانو لوري نخبره شو پکې راغلی و چې د روژې په میاش کې د جهاد فضیلتونه ډیر وي او باید تر سره شي د دوی دغه په جګړه باندې ټینګار ستاسو په نظر باندې او د اسلام له نظره د روژې په مبارک میاش کې څومره د توجه وړ دي
په دې کې شک نشته چې د رمضان المبارک میاشت خصوصا د اوله لسیزه د رحمت میاشت دی خو په دې باید ځان پوکړو چې رحمت یوازې دا نه ده چې موږ په ژبې سره رحمت وایو بلکې عملا باید دلته د رحمت مظاهر ښکاره شي او بل خبره دا ده چې رحمت په دې معنا نه ده چې موږ آرام کینو او الله سبحانه و تعالی په موږ باندې خپل رحمتونه ووري بلکه رحمت په دې معنا ده چې موږ د رحمت لپاره کار وکړو رحمت په دې معنا چې موږ داسې کارونه سرته ورسو چې بالاخره د هغه کارونو په سبب الله سبحانه و تعالی په موږ باندې خپل رحمتونه نازل کړي چې د هغه کارونو څخه یو هم د صلح لپاره حل زلي دي زه ډیر متاسف یم که عمومی د خلکو نظریاتو ته ګورو که ماشوم دی که ځوان دی که سپینګری دی که ښځې دی که نارینه دی ټول د صلح لپاره آوازونه پورته کوي حتی په رسنیو کې په فیسبوکونو کې حتی ماشومانو لخوا نه هم اوریدلې دي چې موږ صلح غواړو نو د تعجب خبره دا ده چې د دې هیواد او د دې ملت تیگی او لوتی او طول خزینه نارینه انسانان د صلح لپاره تیگی دی او خپل آواز پورته کړی دی او متاسفانه د صلح لپاره کار نکی لہذا که هغه هغه جناحوی یا دی جناحوی که د صلح لپاره غاړه کې نکدی نو زه فکر کوم چې یعنی دا د رحمت معنا نه ده یعنی که چیرې په دغه حالت کې چې ډیر سخت صلح ته ضرورت لرو خو سره له دې چې صلح ته ضرورت لرو بیا هم صلح لپاره کار نکو یا د صلح لپاره غاړه نکدو دا زما په فکر دا ګناه دی ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم الشان کې په څو ځایونو کې د صلح لپاره ټینګار کړی دی او همدارنګه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي د رمضان المبارک د میاشت په اړه چې وهو شهر المواسات دا د همدردی میاشت دی او د همدردی یو مظهر هم دا دی چې د ملت د خاص د ملت خاص ته تبعات لبیک وای هغه مشروع خاص چې صلح ده
د اوربن مسلې ته کرا شو په ځنګړي ډول چې بار بار غوښتنه دا شو چې لکتر لګه د روژې په میاش کې باید په رمضان کې باید اوربن وشي خوب رد شو دغه دا مسله سمره توجه
هم یعنی د ملت خاص ده د اسلامي شریعت خاص ده یعنی اوربن په دې معنا چې جنگ باید قطع شي هغه هم هغه جنگ چې متاسفانه تر اوسه معلوم نه دی چې حق په کوم خوا کې دی لهذا یعنی داسې جنگونو ته داسې توجیه ورکول چې دا بیخي سل په سل جهاد دی دا هم ظلم دی ځکه چې اکثرا د دغه جنگونو قربانیان کده دی خوانه جنگ سر ته رسیږي یا د هغه خوانه متاسفانه عام خلق دی حتی مون ګورو چې د دې خونه هم کله کله د دولت په بمباریانو د امریکایانو په بمباریانو ماشومان وژن سوی دی شهیدان سوی دی او د اخونه هم چې ځینې حملات سرته رسیدلې دي متاسفانه عام خلق لمنځه تللی دي چې دا خپل د رمضان المبارک یو خاص او تقاضا یا د رمضان المبارک بالاخره د رحمت یو مظهر داده چې باید اوربن وشي او اوربن عملی شي او همدارنګه دغه اوربن زمینه ساز د دل لپاره شي چې بالاخره د هیواد کې دایمي صلح راشي
خو طالبان هم دغه مسلې ته په ځنګړي ډول د اوربن نه کول ته ډول اسلامي جنبه ور کوي او وایي چې په هغه اعلامیه کې لکه څنګه چې موډان دی ویل هغه اعلامیه چې د دوی د لوري نه خبره شوې ده بیلابل جنگونه د اسلام راخص دي د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې چې کوم جنگونه شوې دوی ویل چې دا په رمضان میاشت کې شوې دي یعنی دوی دې مسلې ته په شکل د اشکال یو ډول اسلامي جنبه ورکي او دې ته تاسو په کوم نظر ګور
قیاس د دغه سه جنگونو په هغه جنگونو باندې چې کوم رسول صلی الله علیه وسلم کړی دي صحابه کرامو کړی دي د اندلس فتح او عمدارنګه د بدر غزوه او نور داسې غزوات ز فکر کوم چې دا قیاس مع الفارق دی یعنی هغه هغه جنگونه و چې یو خواته سل په سل کفار وو یو طرف ته سل په سل هغه کسان و چې عملا د خدای او د رسول صلی الله علیه و سلم په مقابل کې ولاړ وو اما نن هغه شرایط نه دی یعنی په کوم دلیل مونږ ویلی شو چې دی خوا مکمل کافر دی و بالاخره دوی لمنځه لاړ سي و اخوا ته سل په سل مسلمانان دی باید جهاد وکړي نو زه زما عرض داده چې دی خوانه هم زما پیشنهاد دوی ته دادی او اخوا ته هم چې به هر حال یو څه تنازل وکړي یو څه ناڅه دولت باید ومني تنازل وکړي یو څه ناڅه دولت طالب باید ومني او تنازل وکړي بالاخره هغه څه چې مهم دی مونږ او تاسو ته او اسلام ته هغه د دې ملت د بیګنا وګړي او د بیګنا خلکو وینه ده چې متاسفانه بغیر د کوم دلیل او موجب نه تویږي د دې نه باید په اول قدم مخنیوي وشي که هغه په رمضان کې وي یا په غیر د رمضان کې وي لهذا دغه اوربن یو زمینه سازی ده د دې لپاره چې بالاخره د سولې لپاره یو لاره هواره شي او همدارنګه د بیګنا خلکو د وینې د تویولو څخه مخنیوي وشي
یعنی روان جنگ ته ساسل خبر نه دسی معلومی کی چې جهاد نشو ویل تقریبا
به هر حال یعنی چون زه یو به طرف کاسیوم زه مکمل دولتم نه تاییدوم او طالب هم نه تاییدوم ما ته نه دولت مهم دی نه طالب نه امریکا ما ته زما اسلام مهم دی زما عقیده مهم دی ما ته زما ملت او زما خلق مهم دی زما خلق باید اونه و جلسه زما د اسلام او زما دینی شعائر باید سپکاوی و نشی که اگه امریکایی کهی که دولتی کهی که طالبی کهی زده هیچا حمایت نکم لیکن ده بیموجب جنگ دخمنیم زده چه هیچا حمایت نکم لیکن هر حق سوک چه زما بیگنا رور زما بیگنا خور زما بیگنا هموطن وجنی زده اگه سر در سخت بخالفیم او ده دغه کسانم پا مقابل که اخبال خبر جهاد بلون
دینه مننه مولیس څه فکر کوي چې ولی مقابل لوري په ځنګړي ډول طالبانو د خلکو یعنی دلته چې د حکومت مشورتي لوی جرګه تر سره شو حکومت تقریبا په ظاهرا د دوی غوښتنو ته لبای کوویل او په ځنګړي ډول د اوربان په برخه کې ولی طالبانو استاد په نظر باندې اوربان ته غاړه کینو خدای
طالبانو موقف او د طالبانو دلایل واضح دي ځکه زما نظر هم داده چې دا لویه جرګه ملی لویه جرګه نه او دا حکومتي لویه جرګه ځکه په مخ کې لویه جرګو کې زه په حیز دی او عالم دین په حیز دی او به طرف عالم همیشه ما شرکت کړم اما دغه لویه جرګه کې نه یوازې چې ما ته دعوت هم را نکړې شو یعنی ما شرکت و نکړم او بل خبره داده چې په دغه لویه جرګه کې تر کوم حد پورې چې ما ته معلومات شته علما او ته هم باید حساب ورکړی شوی وي اما هغه علما او ته حساب ورکړی شوی هغه دولتي علما دي
خو ولکې د 3200 کسان تر ډیره انتخاباتي شکل باندې راوصل شوی یعنی د انتخاباتو د لارې نه دوی سلیکټ شوی او د جرګې ته راغلی
تر کوم ځای پورې چې ما ته معلومات شته او څه کسانو چې علما او زیدوی سره شناخت لرم فقط دوی ته د دولت لخوانه ویل شوی چې رازه یعنی انتخابات او د خبره هیڅ کلمه طرح شوی نه دي اما که شوی وی هم یعنی کیدای شي یعنی زه دا نه راوم اما تر کوم حد پورې چې زه فکر کوم د سه دولتي رنگ پکې یا حکومتي رنگ په دغه لویه جرګه کې ډیر زیات
یعنی ته فکر کوي چې د طالبانو لپاره هم دغه دلیل کیدلی شي چې
کیدای شي دا هم دلیل وی او نور دلایل به دوی سره وی اما زه د سه وایم چې یا طالبان تم په کار نه و چې د سوچ کلک د لوی جرګې غوښتنه ته د رد جواب ویلی دی دا هم یعنی زه فکر کوم چې په دغه اوسنۍ شرایطو کې ډېر ښه کار نه دی باید طالبانو هم یو څه ناسه ولو که مطلقا دولتي یا حکومتي لویه جرګه و خو بیا هم طالبان باید دوی څه خواست او څه غوښتنه ته لبیک ویلي اما دغه لبیک ویل په دې معنا چې د ملت لپاره باید یعنی د صلح او د اوربان لپاره یو زمينه مساعده شي
مولي سپتا سمخ کی د صلح مسله یاد کړ د اوربان چې د اړینو باید شوي وي او باید وشي تر څو صلح ته زمينه برابر کی په افغانستان کې د علما او رول په دې برخه کې تاسو څنګه ارزوي او څومره رول لري علما په ځنګړي ډول د جګړې په ختمې دوکې
ګورې تاسو ته معلوم دی د افغانستان په تاریخ کې که جهاد اعلان شوی دی هغه د علما او لخوانه اعلان شوی دی که یو مجاهد اسلحه تا لاس وروړی دی هغه د یو عالم په فتوا باندې دا کار کړی دی او کله چې بالاخره یعنی اوربند کړی دی یا د اسلحه نه لاس اخیستی دی هغه هم د عالم په فتوا سره کړی دی او نن سبا تاسو ته معلوم دی چې د مونږ او تاسو هیواد تقریبا نه نوی اشاریت یعنی نه فیصد طول عقیدوی مسلمانان دی او یوازنه قشر چې هغه بالاخره د مونږ او تاسو دین او عقیدی سره تړاو لري هغه علما دی لهذا په دغه اوسنۍ شرایطو کې او نورو شرایطو کې که علما ساکت پاتشی یا علما خاموش پاتشی زی فکر کوم چې دا گناه دی لحاظا پو اوز شرایطو که علما و تا پو کار دهی چه پو هر قضیه که اغا سیاسی ده اجتماعی ده او فرهنگی ده باید دوی خپل آواز پور تکری او تر خپل حد او وس او توان پوری ده صلح لپاره ده اوربان لپاره کار وکړي
هم دغه اواز سمره پورته شوی ده سمره ګورې
متاسفانه دلته علما او ته خو په کار ده چې لله او فلا کار وکړي اما دلته یو څه عقدمندی د زین علما او د دولت په مقابل کې پیدا شوې دي مثلا زمونږ علما په دولت کې برخه نه لري اوس په مکمل دولت کې مونږ یو عالم دین نه لرو چې هغه وزیر وي یو عالم دین نه لرو چې هغه معین وي لهذا دغلته پر ریاستونو کې هم دارنګه که یو عالم دین حداقل یو امامت هم کوي چې هغه دوه درې زره معاش دی دا
دو درې زره ماش دی، هغه امامت کې هم عالم دین ته ډېر زیات مزاحمت کیږي، مشکلات او ستونزې ورته پیدا کیږي. نو دلته طبعا اکثریت مطلق هغه علما دی چې په همدغه مساجد و منابر او محاریبو کې وظیفه لري، خو متاسفانه د اقتصادي لحاظ نه ډېر مشکلات لري او دولت د دوی اقتصادي مشکلاتو ته نه یوازې چې رسیدګي نه کوي، بلکې په ډېرو مواردو کې دولت دوی ته مزاحمت هم جوړوي. یعنی دا یو مشکل دی، خو اما علماو ته په کار دی، حقانی علماو ته، چې دغه شیانو ته توجه ونه کړي، بلکې دلته خاص د الله لپاره او د ملت لپاره کار وکړي، داسې کار وکړي چې الله او ملت بالاخره خوشحال سي، داسې کار وکړي ولو که هغه کار د دولت په نفع وي یا په ضرر وي، خو مطابق شریعت وي او ټولنه ورته ضرورت لري. د عالم وظیفه ده چې هغه کار باید سرته ورسوي.
مولوی صاحب، تاسو مخکې د ماشونو یادونه وکړه، رپورټونه داسې موجود و چې هغه مولای مامان، هغه مسجدونه چې د حج اوقاف وزارت سره رسمي ثبت دي، د هغوی ماشونه لوړ شوي دي. دا کیسه یعنی غلطه وه؟ داسې نه وه.
شخصا زه د خپل ځان په برخه وایم چې زه په یو مسجد کې امام یم، خو د ځینو کړیو له وجې نه تر اوسه ما ته دا زمینه مساعد نه ده چې سره له دې چې هغه مسجد رسمي دی زه رسمی امام جوړ شوم، ضرورت هم ورته نه لرم. زه خپل حق وایم که هغه د محراب له لارې نه وي، که د رادیو آزادو له لارې نه وي، که د نور رسنیو له لارې نه وي، خو دا ما ته خاص معلومات نشته. لیکن تر هغه ځایه پورې چې ځینې علماو سره زه رابطه لرم، دا داسې یو آوازه دی چې د دوی ماشونه زیات شوي دي، خو په عمل کې کیدای شي شوي وي، کیدای شي نه وي شوي، خو تر یو حده پورې چې ما ته معلومات شته فکر نه کوم چې د علماو لپاره معاش زیات شوي.
ډېره زیاته مننه مولوی صاحب کور ده. درنو دوستانو، یو تن دینی عالم مولوی صاحب شمس الرحمن پروتنو چې د نن په خبرونه کې زموږ میلمه و، له تاسو هم مننه چې تر دې دمه له موږ سره وي. تر بیا د الله په امان.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio